واکسین پروګرامونه، آتش پتی فساد د کورنۍ د تنظیم برنامې او 55 سالنه د سرطان په وړاندې د تشخیص او درملنې چارې زیانمنې کړي. افغانستان، سوریه او یمن هغه هیوادونه بلل شوي چې روغتیایي خدمتونه پکې تر ټولو له زیات خطر سره مخامخ شوي. افریقا او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه په دویمه درجه کې له خطر سره مخ بلل شوي. په سروې کې د شمالي امریکا او جنوبي امریکا هیوادونه نه دي شامل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کرونا له 13 دسمبر میاشتې راهیسې چې پیدا شوې، تر اوسه شاوخوا 1,50,000 کسان مړه کړي. د ډیرو متخصصانو باور دا دی چې د روغتیایي خدمتونو د کمزورتیا له امله د ځینو نورو ناروغیو له کبله هم مړینه زیاته شوې ده. په سروې کې اندېښنه ښودل شوې چې د روغتیایي خدمتونو کموالی به کرونا ویروس نور هم ډیر او په اوږد مهال کې به د نورو ناروغیو له کبله مړینه هم زیاته کړي. تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 25 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي. د دې پیښو څه باندې نیمایي په امریکا، برازیل او هند کې ثبت شوي دي.
د اسدالله لودین راپور مو واورېدې او نورو راپورونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي راډیو رادیوي مجله خبريږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سره د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې د سې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لند کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره نوي سندرې پیل کړي دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووي.
زه وړنجلې ما پلات شاپيرې ما مورتنا وکې ما شکلې ګلالې ما لوبې پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووي؟
د دې دورې دوه د پاره څنګه لري، د دې دوه د پاره څنګه لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یمه چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم او دغه رارسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحي دی یو د ولولې کوچۍ دی او بل د نګینې اتمانځۍ دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانې په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. لدی ډلی فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشمان په ذهنی رشت کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندری دی چې متاسفانه ماشمان ځینې بی برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډیری سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندری ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یجانه خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار وردګو کې مڼي دي انار پکندهار وردګو کې مڼي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
کچام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی ل طبيعي افاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي، څومره غزل نه بدی ویلي.
ما اکثر ته خپل چې تجو کړی دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت ما قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه می د پلار ترزونه می لکه دی کې تاس بز تاس داسې نه شي موسیقي نه دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز به موږ ان ترې داسې چې یو دا ما ډیر خوخه ده چې ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز به موږ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه دستور ډک د سما لوړه او یو زرین خامار می سور د زړګی لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مې لري داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي.
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی، آیا سخت در نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځانته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسم ګرانه تر هغه یو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفت برته کوم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوریر محترم سړی اوریر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړې غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان. او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزر ولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو. یعنی تر تقریبا تر 2009 1909 پورې موږ د هغه سره یا 2009 پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی. استاد خان محمد، استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي. ته موږ شکرې چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګه کارډین هغه استاد هغه شاګرد مې لاسي استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنه ولي خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي
کوي. بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پويګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته ګوان بغیب اوریدل چې دا سب پويدل چې زمون ساز د پاره وبان مون پويګو مګم خګول او غداو د یوم نکو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی ستاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی. خو ستاسو څیره مطبوعاتي شوې ډیره نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوتې نه دي. د دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې وه. زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې ده. یو خبره چې زه کوم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چاو سندرغاړي او دغه د ساس سره ډیره زیاته مینه و، ډیر شوق یې زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پورې هغه ورنه نوته. او کچری ما په یو اس باندې دغه هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي. نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ. نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي، خپل مسیر په خپل لار روان دي، شمالي جان په خپل لار روان دي، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې. کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولي افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والي صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم.
او په دې بحث کوي
ولې نه؟ ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات ده. موږ سره بناسي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناسي، هغه ری پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم. ما سره ډیر خبر دا سی شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولی مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هیڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ولې دا هغه کار دی. دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري. نو د کار مسیر بیل دی، دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او ضروري افغان باید فلکلور مخفلف
فلکلور
اوریدون کی بموس پتا مای چستاس یو زمزمه ووری
ما یو تر شمالی د جوړ کړي دا برته زمزمه کم دانش یو نو شعر راوته وړ خوګ د خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپلم علا خلګي را کلا وتی دي او ما پیسې سوچ ګوتی متیم بوالی جی ملنګ په کچ کول کې دی روپی دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دی روپی دی او کبل څه په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دی روپی دی او کبل څه دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي چه دا دیکھے رامات د شاعر دی او کبل څه پغاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دی روپی دی او کبل څه نما شمالی جان د پاره دا ترجمه کړ
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډېره خپل ډېره مزیدار وکړلم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیې خو خپله بیې وایو او که خو همداسې هغو نو بس خلکو بیې وایو
ډېره مننه چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښرامن شوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه ل منځپانګی نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی ل بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون ل استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر ل پیخي راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج خلو
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مڅېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سیو شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، پلنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر له وجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي، نو ناول څه لږ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکري لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې څارلې ده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه نه دي چې منځ ته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوي پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یعنې په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې را وروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات را مخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخې ګوري، تاسو څېړنه په دغه وخت کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې التا پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیر لاندې وا او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وا تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولرل د پښتنو سیمو کې د ژبې سوچوالي ته ډیر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکی لغات چې موږ مطرح کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکی یې نوی هه جوړ کړی دي او بیا څه داسې هه شوي دي چې د نړۍ نه یم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دی چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولای دی.
او له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې دی سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط یې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې سکیږي او په خوست کې سکیږي او په وزیرستان کې سکیږي هغه لرې پرتې سیمې، نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه که موږ وګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د څلوېښت کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دی، بلکې شپا پشپا گھنٹا په گھنٹا سات په سات دی یو بل سره په تماس کې دی، سره په اړیکه کې دی، سره خبرې.
او ته دی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کوي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت؟
دا سیدھے سے کانے کون کے خو ورتن شو ویلے باید چې ډیر زیات کار وشي، کانے کون کے کمنګو وایو نو بیا و مونږ ودې شو، مونږ به پزای ودرې باید چې مونږ کانے خون شو. خو دا د چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی. او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري، الته محصلین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی، نو د مخ ته نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي. او بیا د پولې نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو، نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته، او بیا پاغی کې پسلګونه ماسلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی کی
ډیر منه
ډیر منه
چیرې لاننه 50 کال وړاندې افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللې دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه وو چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای وو. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بېشمېر کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه، د سماوار ځانګړي شیشه یي سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مودي افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلې دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر جوړ نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماوات او د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا دی کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدل.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکی سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخوانی سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم مې راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخو وختونه د سماوات په کله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پنځه افغانۍ یا به په شل افغانۍ، اوس خو واده د په څلور شل افغانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، به چای راکړو، پنځه به مو ورکړي. دا پنځه کله تمام دي؟
تاسو ویلې چې یو پنځه باندې به د چای
و؟ هو، په یو پنځه نه، په روپۍ به و چای. په یو روپۍ به و. پخوا پنجان به واده کرده ورز به میاله پوکرا پنجه بلا نخلاصه دی وس واده زن رو پی واده در غرمه پر خلاصی سر اولار تا در غرمه خلاصی
یعنی یو چای رکا چای پیوار رو پیوار؟
پیوار پیوار تاسی بم پا گلاس کروا چا ولی مر با جیم لارو تبا خپل چایناک و پیسی وقت سلی تا نو چا کاز ما پیسی دی سکلی واده ولی در نکلی را وس خوناری در پسی ویل چه سلی در تا در ولی پا دروازه که چ از ما پیسی را که واده در سوژی و خوله در سوژ را که واده ولی نر
د کابل ستونکو احمد جان غڅوک دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نور دي چای نه کیم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه کاله بکی دا دی ما غره چار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته ترام ځکه چې دوی په خوانی سیستم باندې چای نه کی په خی
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
بله او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خوانی خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خوانی سیستم باندې چای نه کی په خی او خمده دار
بله موږ تاسو ګور خو شروع په خو کنه
او لغه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لغه نه مزدار دی مثلا
بله مزدار
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنا غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پېږم چې کو سره کوم کور کې کنا په دې سیستم باندې دوی نه سي راکو
یو بل ځان چې ډېر ستړي ښکاري وو د دې سم واټر روان د ښکاري تل لري لار سره راغلی دا کې څه خل نمبر توې
نو می جان اغا دا
کوم چې راغلی
د سرګي راغو سرګي د ولس والی نه دي خدام مايان وټول نه سي دي
سرګي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لاسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم دې سم واټر دا ولي
دا ماری دیر مخینای دی دیست مواد پکې دینو نه مخینای دی موږ خدای دی په دې موږ پلوو قبلګه او دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه اما که سره کوم ما وخت یادی کې وسم پکې دینه ما څه
ته دې له پلاسه راتلې مو شوم وې و چې دلته راغلې څومره په خاني خاطرې در پیات شوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی پکې دینه وخت به چې راغلو نو دا ته به راغلو غون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص فنګری باندې ناس تو موږ بل تور سره ناس تو بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو ته ماتولم په خړلبم تیری خوبه سغه لو میدان صدا واغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه جای کې بناستو دغه ته بناستو دا سپینګری بناستو هغه سپینګری هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسانو ته پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامان سو گاور پایوار کې سو پنځل پایوار کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو را خره
وی کوي دا دغه خلک دي چا اسکو د تکال راشو چا اسکو
ا چای دی ویل ته تیراسي دا سماوات چا چای در کوي
ها چای
د پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنا پر مختلې شوې ده په اروپایي ډیزاین میز چوکۍ انټیک لوښي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي له بلې خوا د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي له چای قهوې او نورو سره قیلون هم پکې څښي د کابل په نوي ښار کې د یوې کافي وارور پرانیزو او له نهه ویشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
پخوانی ستونه تماتونه او تو بدل سي په چاینا کار او قیلون دا چاینا باندې بدل سي او پرنیکونه دي تیار پرنیکونه دي په دې باندې راځي تیار شي او دا زمانه هم دا اساس سره ده حالات هم دا چې راغله پخوانی شان اوس نه پاتې خلک تقاضا هم دغه ده ولا داسې یو وخت شرایط سره موږ خپله دی په دې حالات کوشش کوو چې هماغه پخوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شاید ده خلک بل رقم شي دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاف شپو کې قیلون ده دغه چای او دغه نه شان دي اوس
د کیسې زواد بیا ټول لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمه جبار خل لند کیسه بدل نه راوړوي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه
هوا را توده شبه با دو اوڑی پادشاهی با گلان غڑی دلی و انگر هم خشین و کابل که دیر لک کورو ندی چی شین او سمسور انگر لری یو لدغ کورو چخه در دگروال کورو نن تو لکورنی کور که با زکه جمعه و نوری ورزی خو رسمیات بی پرتا لشبه چخه یو بل سره دیر نوینی تول سره خوشاله ناستو چی در تیلفون غگ را پورتا شو بله علیکم السلام ورکی ات سنگه ای خیریت خوبه وی خیم اکا خو خیریت نراتخ گاری چه شوی سمقه گیگا اکا آقا آقا ده تندار نوی ناوی نده خواه زربخت خی چه ای کری آقای ده بیغیرت لور دوا خوڑلی چه وای ورکی چنگ دوا اوز چی ری کسم که خبریم کمال دوی شفاخانی تا وری آدی هم لاره ورسرا اکا را شکنه دلتا دگروال حک پک پاتی شو مخی خزی تا ورواره و دا چه نخره ای را کری دا شرم بچیر تخ خوام خدای خبر چی دی تندار زامونو با چه لو با کری وی چی ناوی دا کار کری دگروال مخ وطن تا کر کوری خزی تا ورواز پاره گور ازان سرپام که و غرمه هم دا لگ زرشا گنیزلو خومی نکی گی سبا تا بطلاله وی طالبان هم دیر شی بی خدای مکړه په کومه بلا و نه وړي زغم مکوا تر څلورو بجو طالبان نه وي وطن تلاره دوه نیم ساعته و تر دریو بجو ورسید زر تر زره ځانیې روغتون ته ورساوه مخته یې د تر زامن ورغلل ورور ستړی مشي تا ولې ځان را پازاباو تاسې ستړی مشي وړکو څه مو کړی چې دا بد ورځ مو راښکار کړه ولا کوم څه کړی وي د ړندې لور ده نخرو په سر کړی و ما زمي یو دوه لغتې وهلې وه یا خدایا ته صبر راکې نو خارې خزه به تر کله ټکوي څه وخت سړی کېږي وروره دړندې لور ده بلای هم نه وهي راځه کلا ته لاړ شو وړکشته را به یې ولي که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي رنګ مو ورک کوي ناولو د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده خو د چا چیرې ورته پام و ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر را ووت ناروغ مو مهرباني ډاکټر صاحب ورینداره څنګه ده په ډېرې خواشینۍ سره او چې جدي و ولې مو غږ نه کوو چې کابل ته مو بیولې وه ښه وه معده مو هم ورمینځلې وه خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي ډګروال سړه سویلی وویسته حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي څنګه به کلیوالو ته ګوري ابک د ناوی پلار سره به څنګه سترګې جنګوي په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ جنازه کلا ته راوړله ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه عجیبه وه نه چا ژړل نه چا پوښتنه کوله چې ولې بس نر او ښځه کې ساه بنده وه یو وارې ډګروال سکوت مات کړ ویې ویل کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته په ښځه مو څه مرګی راوستی په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړوه ګوره زویه وړکو څه نه دي کړي ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه د نه سړی لور ده هم یې ځان وشرمه و هم مږ په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ ورورکه له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه هغه خو د ابه کاکا لور وه ماز د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله قرآن که هیچ چا صرفه پی کری هم تینداری هم میڑی اگر اینه هم جبه وروا دگروال ایران پاتیشو چووز کم یو زر لگریوان راونی سی او رینداری ورزیا تکڑا ننگیز ناوی خیستا بناراسی اغوسته و مخی پا او ریخمین تکری که کلاک کلاک پت کرده و همام یک کرده و پس پین لوی چوی بنگریا چوولی و خپل کالی را طول کری و کاری استتلا تبا وای لخپل مرگ نخبره و ملایکی ورسره وی دنگ بنگ روانه و خو لنده دا چی دملا تر آزانونو هر یو زان سپینه و خو چی آسمان را سر شو ایوائی و کلا را خبریده لمر را خطو پر طول کلی که ماتم خبور شو هر چا پا خپل وار سره خواخو کی سرگنده ولا لا خبر نو چی دا مگه گوله ی خوڑلی خو خبره پتا هم پاتی نشوا دناوی مور سخت سانده کولی پا په ساندو کې خپل ګلورینه دنګ بنګ نازولې لور او د هغې شین وجود په خوار غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترېده، رډې رډې سترګې یې راختلې وې، لډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بیشوایې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه ناچاره خو یې بدله نه ده.